Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: طالبانو د ایران د دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی.
گروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه ښیي.
د
بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
پر
نورو راپورونو سربېره وبوري چې یو شمېر پوهانو د مرغانو په اړه د خپلې 25 کلنې څېړنې په زړه پورې راپور خپور کړی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیشن جوړ شوی دی د پارسې سفنه مطلب خلک خوب واسي په کار شروع کړی ده. سرګونه خلک سفت شوي دي او لسګونه خلک له سفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې یې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتي کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبې رسنیو ته وویل دغه مړی په تپی جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ییز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې لافغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په انلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلور زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړي دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات ورکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای چې وریځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان ځای چې وریځې تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان ځای چې وریځې تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. او سورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت ویل ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د په وینا په پردیو پورې تړلي دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکی ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل شوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو په راتلونکي کې د اقتصاد دغه راز اقتصادي او سیاسي اړیکو له شکېدو سره یو بل ته نور هم سره نږدې
شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکېدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغنن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د روسي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې د ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبري وکړي. له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانستل کېدو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له یو لړ ستونزو شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني ډول غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستانی ملیشي په ورځو ورځو د تګ اجازه نه ورکوي. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو چارواکي وایي ټولې ستونزې هغو کسانو جوړې کړي چې د جعلي اسنادو په وسیله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پترخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، آتش په مالته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت عذاب شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. پاسپورټ
د سردار ولی ترڅنګ سلګونه نور کسان هم ستا چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک له لارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي.
زما نوم حاجي نظر محمد ورور لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره ده چمن ته بیا من خدا دې سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس یو لس بجې دروسته ولای خدا غ مشکل دي لارې مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دې راځ پلین کې دروي د سره مثلا دوه الهکه نور ګر شل بر تر واپس.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لارې پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وایي پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیواد ته د تګ اجازه نه دور کړي. په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسؤل حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافر جوړ کړي چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپل سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې لپاره د اسلامي امارت خونه بنده شوې وه. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو، لومړی شرط یې دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني، هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي، ځکه په تېر وخت مکتا د پاکستان دولت کومه تذکيري ګرځولې وي هغه تذکيري مکتا وسپارلې. زیاتره وو وزارت تذکيري چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتی و نه وساو
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې لزر تر 15000 پورې کسان ته ګرته کوي، ډېر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسبات لامل تړل کیږي چې زیات زیانې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان غالي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه احمد شیبر کوي.
نیویورک تایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماتانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړي دي. د نیویورک تایمز په وینا ښاغلی خلیلزاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامته ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرفه شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د یوې لویې غولونکې طرحې معمار وباله، خو ښاغلی خلیلزاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویې ویل چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت له هغه فرصته سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبرې هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویورک تایمز د دې ډیپلومات دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غني چې په واک کې د پاتې دو لیواله و لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غني له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټې کیسه داسې راخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي اغلی میرزایی 23 کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کاره لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره یې درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشروي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو امیندواره میرمنو کې یوه او په هرو دو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارد کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه څنګه یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دو کسانو څخه یو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و با ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدون کې ده، زوی چې د افغان پوز یو بخانه سرتیری و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وایي د دغه ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د بخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دي. امینه اوس د خپلو شپږو ماشومانو سرپرسته ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشرې شپږ کلن او کشرې یو کال اووه میاشتې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوې ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې ویني نه مې کور نه مې تمو
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومو خوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوئ. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ له امله د مرستندویه ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارد کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي، په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړیو ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به ښځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي، په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ور ودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکېچ او لوږه په زیاتېدو ده.
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د ښې حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې پرون سې شنبه د ډیموکراسي ناو خبري شبکې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی.
طالبان د ښې حکومتولۍ لوی مسؤلیت لري، ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4,000 تر 5,000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسي کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ بسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړي، د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه دې رامخکې شي، د نړۍ لوی هیوادونه دې رامخکې شي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالره ګټلي باید رامخکې شي. دا مهال په نړۍ کې له یو غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایست چې کوم ماشوم دې په ناس مور شي، کوم دې مور نه شي، یا کوم ماشوم دې ژوندی پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم د بې وزلۍ له کبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوی چې وایي د خپلې کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دی.
څه وکم، غلا وکم، که غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړې راشي وای ته غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو؟ ګرده وژو تږې ورور دلته چې راغلي د مجبورۍ راغلي.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلۍ او لوږې د پراخېدو له کبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده، په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبانو ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې او موافقې سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د دې خبرونې وروستی په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د مطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د دې ادارې مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې. یونما په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والی سره په کتنه کې هم د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو خبرې کړي. د بامیان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان امنیه قومندانی وایي دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی، خو وایي د پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او مرستې دنده سپارلې ده. په یو بیان کې حکومت ویلي دي چې سترې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو او د هغو د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او د هم وروستی راپور. یو شمیر څیړونکو د مرغانو په اړه د خپلې 25 کلنې څیړنې راپور خپور کړی دی. د ډلې په اروپا او امریکا کې په 2 لکه ځایونو کې خپلې څیړنې سرته رسولې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې څیړونکو په نویو څیړنو کې دې ته پام شوي دي چې د مرغانو غږونه په طبیعت کې کم شوي دي. د فرانسې لیمون ورځپاڼې ته کتونکي فاهي تیرمیناسیان ویلي دي کله چې د ښار اوسیدونکی غواړي چې له طبیعت سره په ارتباط کې شي، نو تر هر څه مخکې باغونو ته مخه کوي او کلیو بانډو ته ځي. هلته یې په ځانګړي ډول د مرغانو غږونو ته ورپام کېږي، خو داسې ښکاري چې دا اوازونه له طبیعته په کمېدو دي. د نړیوالې څیړونکي ډلې په شمالي امریکا او اروپا کې د تیرو 25 کلونو په ترڅ کې د طبیعت د غږونو په اړه څیړنه کړې ده چې نیچر کمیونیکیشن مجلې خپره کړې ده. د بریتانیا په ایست انګلیا پوهنتون کې سایمون باتلر او د همکارانو په شمالي امریکا او اروپا کې په 2 لکه ځایونو کې د مرغانو غږونه ثبت کړي دي وایي چې له بده مرغه د دوی لاسته راوړنې شي نه دي، او هر پسرلی ورو ورو دا غږونه کمی شي. نیمه پیړۍ مخکې داسې مدني هڅې وشوې چې مرغان وساتل شي. دې فعالانو به په اروپا کې د 4 کیلومتره مربع په یو مساحت کې مرغان څارل. په فرانسه کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د مرغانو لپاره 2900 ځایونه ځانګړي شوي دي، او د ځینو څېړونکو په وینا دا ډول طبیعي پارکونه هم د دې لامل شوي دي چې په کلیو بانډو کې د مرغانو شمیر کم شي. نېشنل جغرافیک خبرونې سږ کال یو څېړنه خپره کړه چې د هغې له مخې په نړۍ کې د 500 او 430 میلیارده ترمنځ مرغان ژوند کوي. په دوی کې تر ټولو ډېرې کورنۍ مرغۍ دي چې شاوخوا 1.6 میلیارده ته یې شمیر رسیږي.